په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2013 کال د پولار موسیقي نړیواله جایزه وګټله.
ما ته د افتخار ځای ده چې دا جایزه افغانستان ته د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ او ما ته ورکړل شوې ده.
احمد ناصر سرمستجو د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر دغه راز اوري چې امریکا هڅه کوي پاکستان په هغې لیست کې شامل کړي چې د تروریستانو د مالي ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. پرونه کې په نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې د امریکا د ملي استخباراتو مشر وایي ارزونه یې دا ده چې په پاکستان کې میشتې یاغي ډلې لا هم په پاکستان کې د خپلو خوندي پناه ځایونو څخه په استفادې په افغانستان او هند کې بریدونو ته دوام ورکوي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2013 کال لپاره د پولار معتبر جایزه وګټله او پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو کسانو د کوټې په ښار کې څلور ملیشیا ځواکونه په ډزو وژلي دي. د خبرونو تفصیل د امریکا د ملي استخباراتو مشر وایي ارزونه یې دا ده چې په پاکستان کې میشتې یاغي ډلې لا هم په پاکستان کې د خپلو خوندي پناه ځایونو څخه په استفادې په افغانستان او هند کې او په دغو هیوادونو کې د امریکا پر ګټو بریدونو ته دوام ورکوي. جان کورتس چې د سیشن به پرځای د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې ته د نړیوالو امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کولې، ویل کابل د طالبانو په مشرۍ د بغاوت فشارونه ګالي چې په دې ښار کې وروستي بریدونه یې یوه نښه ده. جان کورتس یاد کړه،
Complicating the Afghanistan situation, however, is our assessment that Pakistan
دوی هغه چې د افغانستان وضعیت پیچلی کړی دا چې زموږ ارزونه شی په پاکستان کې میشتي یاغي ډلې خپل پناه ځایونه څخه د افغانستان، هند او هلته د امریکا د ګټو پر ضد استفاده کوي. د پاکستان پوځي مشران په پرله پسې ډول پر یو باریک لار تک کوي، داسې چې د طالبانو او د هغو د ملاتړو ډلو پر وړاندې عملیات ظاهرا زموږ د غوښتنې ترسره کول شي چې د دې ډلو پر وړاندې د ډیرو اقداماتو په اړه لرو، خو دا اقدامات پر دې ډلو د پام وړ فشار نه منعکسوي او داسې نشکري چې تل پاتې اغیز ولري. که څه هم تېر میاشت د امریکا ادارې له طالبانو، حقاني شبکې او نورو پاکستاني یاغي ډلو پورې اړوند اته تنه په تور لیست کې شامل کړه، خو د جان کورتس په خبره د دوی ارزونې ښیي چې پاکستان به له دغو ډلو سره اړیکې وساتي او په عین وخت کې به له امریکا سره د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې همکاري محدودوي. وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر پاکستان د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې په نه همکاري او درواغو تورن کړ، د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د چمتووالي چارې پیل کړې دي. ګل جان عبدالبدی سیاد نن په یوې خبري غونډې کې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازو ته ویل چې په همال میاشت کې به د رای ورکونکو د نوم لیکنې بهیر پیل سي. بلخو د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون مرستیال همیرا حقمل ویل چې تر اوسه د رای ورکولو د مرکزونو د نه انډولتو په اړه 303 شکایتونه دوی ته رسیدلي دي او تر ارزونې وروسته د انتخابات خپلواک کمیسیون سره شریک کړی دی. یو افغاني ولس امریکایي چې په 2014 کال کې په نیویارک ښار کې د بمونو په ایښودلو تورن شوی وو په ابدي بند محکوم سو. د نیویارک د منهاتن سیمې فدرالي محکمې تیره ورځ احمد خان رحیمی په هغه 14 کې په لاس لرلو تورن کړ چې په دې سیمه کې یې 10 تنه ټپیان کړل. یو بل بم چې هلته ځای پر ځای شوی وو ونه چاودید. 10 کلن رحیمی په افغانستان کې زیږیدلی، نوموړی په 13 نومبر میاشت کې په اتو تورونو چې په هغه کې د ډلې وژنې وسلې ګرځول او په یو عامه سیمه کې د بمونو ایښودل پکې شامل دي مجرمو پیژندل سو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ او د میتالیکا په نوم امریکا د موسیقي یوې ډلې د موسیقي یوه معتبره جایزه وګټله. دغه جایزه هر کال د پولر میوزیک پرایز په نوم د سویډن له لوري ورکول کیږي. د دغه جایزې د ورکړې پلاوی ویلي چې دغه جایزې د افغانستان موسیقي را ژوندۍ کړې او ښیي چې ژوند د موسیقي له لارې بدلېدای سي. زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو د کوټې په ښار کې څلور ملیشا ځواکونه وژلې دي. پولیس وایي څلور سرحدي ساتونکي نن داسې مهال په ډزو وژل سول چې په ګزمه بوخت وو. د ملیشا ځواکونو یو لوړ پوړي چارواکي دا خبر تایید کړی دی. پاکستانی طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. کوټه شهر چې د بلوچستان ایالت مرکز او افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري، تر ډیره د فرقې شخړو، اسلام پالو توندلارو د بریدونو او د بیلتون پالنې شخړو شاهد دی، چې له 2004 کال راهیسې هلته زرګونه کسان وژل شوي دي. او د بشری حقوقو دولس سازمانونو د ازبکستان له حکومت څخه غوښتي چې یو خبريال او نور هغه کسان له زندان راخوشي کړي چې وایي د بیان ازادي له حق څخه یوازې په مسالمت آمیز ډول استفاده کړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان او یولس نور سازمانونو تیر ورځ په یوه اعلامیه کې له تاشکند څخه وغوښتل چې د خپلواک خبريال بابا مراد عبدالله پر وړاندې د بد چلند او ځورونې دریده او د تحقیقاتو به بلویتوب ډاډمن کړي. نوموړی په 13 سپتمبر کې د واکمن رژیم د رنګولو لپاره د دسیسې په تور ونیول سو. که چیرې مجرم وپېژندل سو تر شل کاله په حبس محکوم سي. د عبدالله خپلوان او مدافع وکیل وایي چې په توقیف کې له هغه سره بد چلند سوی دی. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2013 کال د پولار موسیقي نړیواله جایزه وګټله.
ما ته د افتخار ځای ده چې دا جایزه افغانستان ته د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ ته او ما ته ورکړل شوې ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون د پوځي مشرانو په پرونۍ غونډه کې په دې ټینګار وشو چې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد باید جدي مبارزه وشي.
هم د تروریزم مخاوني ولشي او هم د مخدراتو کو د قاچاق مخاوني ولشي.
زهرند لومړی ځل د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادونو لوی درسې ځان د کابل په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان له اړخه د دوی اندېښنې څه دي؟
د دې نه ډېره زیاته ویره لري چې د افغانستان تروریزم د دوی خاورې ته داخل نشي.
د غرض اوري چې امریکا هڅه کوي پاکستان په هغې لیست کې شامل کړي چې د تروریستانو د مالي ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2-19 پروګرامونه درته خپرو. د اساسي بشري حقونو په 19 پروګرام کې ماشومان ته د ښوونې او روزنې د حق موضوع څېړل شوی او د غرض د ژوند په شیبو 19 پروګرام کې هم د جرګې تاریخي ولسي او فلکلوریک ارزښت ته کتنه شوې.
جرګه مثلا د ضرورت په وخت کې را بلل کیږي چې کله د یوې مهمه مسلې لپاره پریکړه کیږي نو جرګه ورته را بلل کیږي.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. امریکا په هغه لیست کې چې د تروریستانو د مالي ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې د پاکستان د شاملولو طرحه وړاندې کړې ده. دا خبره یو پاکستاني لوړپوړي چارواکي کړې ده. امریکا دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اعلان شوې ستراتیژۍ په ترڅ کې پاکستان ته د انتقاد ګوته نیولې چې هغه هیواد په خپله خاوره کې هغو ترهګرو ډلو ته پناه ورکړې چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د هغه موضوع ده چې زما همکار عصمت څاروان څېړلې ده او په سټډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، په دې اړه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه. د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې پاکستان د نړیوالو تروریستانو د مالی ملاتړ کوونکو په لیست کې راولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یو جګپوري پاکستانی چارواکي وویل متحده ایالاتونه همداراز غواړي چې پاکستان د پیسو مینځلو پر ضد د څارل کیدونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. پاکستان په وروستیو میاشتو کې هلې ځلې کوي چې په دغو لیستونو کې شامل نشي. پاکستانی چارواکي اندېښنه لري چې که په دغو لیستونو کې هیواد شامل شي اقتصاد به زیانمن شي. د رویټرز خبري اژانس پر اساس د اف ای ټی ای په نوم د بین الحکومتي ادارې په لیست کې د پاکستان شمولیت به د دغه هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان په خبره کې د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو د پناه ځایونو په خاطر تیره میاشت دغه هیواد ته نږدې 2 میلیارد پوځي مرسته وځنډوله. پاکستان چې په افغانستان او هند کې د سخت دریځو ملاتړ ردوي، د امریکا د مرستو د ځنډېدو په وړاندې توند عکس العمل وشو او د ځوابي اقداماتو خبر خبرداری ورکړ. لویدیځو ډیپلوماټانو او پاکستانی چارواکو ویلي چې که په دغه لیست کې پاکستان شامل شو، په دې هیواد کې به د بهرنیو پانګوالو او کمپنیو پانګونه سخت شي. د پاکستان د تروریستي ضد ادارې یو پخوانی رئیس خواجه خالد فاروق ویلي که پاکستان د تروریزم د څارنې په لیست کې شامل شو، د پاکستان د څارنې لار به لا ډېره هواره شي. د فاروق په وینا دا به د پاکستان اقتصاد ته سخت تاوان واړوي. امریکا ګواښ کړی چې د پاکستان پر ضد به سخت دریز خپل کړي، ځکه چې د امریکا په وینا پاکستان د سخت دریزو ملاتړ کوي. ټاکل شوی ده چې د اف آی ټی اف د ادارې غړي هیوادونه راتلونکې اونۍ په پاریس کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به دا طرحه تصویب شي چې پاکستان د تروریزم د تمویل پر ضد په مبارزه کې همکاري نه ده کړې او باید د نه همکاري کوونکو په لیست کې شامل شي. دا اداره چې مرکزي دفتر یې په پاریس کې دی، د غیر قانوني تمویل پر ضد د مبارزې لپاره نړیوال معیارونه په ګوته کوي. د پاکستان د صدر اعظم د مالی عوایدو او اقتصادي چارو سلاکار مفتا اسماعیل رویټرز خبري اژانس ته ویلي، امریکا او بریتانیا تیرونی دا طرحه وړاندې کړه او وروسته یې فرانسه او جرمني وهڅول چې د هغې ملاتړ وکړي. د ده په وینا امریکا، بریتانیا، فرانسه او جرمني هڅه کوي چې په دې لیست کې د پاکستان د شاملېدو غوښتنه بیرته واخلي. پاکستان له 2012 څخه تر 2015 پورې په دې لیست کې شامل و.
بلې اسمه چروان له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو، و امریکا چې امریکا هڅه کوي پاکستان په هغې لیست کې شامل کړي چې د تروریستانو د مالي ملاتړ پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. دا هغه موضوع و چې د کابل په پرونۍ غونډه کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې تر څنګ پرې خبرې او بحث وشو. په دې غونډه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د لوی درستیزانو په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو، من جمله د پاکستان لوی درستیز، د سیمې په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو پوځي مشرانو ګډون کړی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په پرونۍ غونډه کې په دې ټینګار وشو چې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد باید جدي مبارزه وشي. نور حال د ناجسا په رپورټ کې.
په کابل کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ په نوښت د 12 هیوادونو د امنیتي چارواکو او لوی درستیزانو په دوه ورځنۍ ناسته کې د مخدره موادو او تروریزم پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار شوی. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ناستې ګډون کوونکو هیوادونو له مخدره موادو او تروریزم سره مبارزه اړینه وبلله او ټینګار یې وکړ چې له هرې ممکنه لارې باید مخنیوی وشي.
ټول هیوادونو په دې ټینګار کولو چې په دې دواړو مسلو باید یو د بل سره مرسته وکړو چې هم د تروریزم مخه ونیول شي او هم د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیول شي. نو په دې باندې ټول هم نظری و او په دې ټینګار وشو چې په دې حقله هر مملکت د دنده لري چې په دې حقله باندې پوره کار وکړي، سم کار وکړي.
دغه دوه ورځنۍ ناسته چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ له لوري په کابل کې جوړه شوې وه تیره ورځ پای ته ورسېده. یاده ناسته کې د افغانستان تر څنګ د پاکستان، جنوبي او منځني آسیا هیوادونو لوی درستیزانو او امنیتي چارواکو ګډون کړی و. د دغې ناستې مشري په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په غاړه وه. د دغو ځواکونو ویان ویلي دا ناسته د سیمې د پوځي لوړ پوړو چارواکو لپاره یو لوی فرصت و ترڅو د سیمې او افغانستان امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره همکاري ډېرې کړي. په همدې حال کې یو شمېر د امنیتي چارو کارپوهان یادې ناستې ته په اشاره وایي د سیمې په ځانګړي ډول د منځني آسیا هیوادونه د تروریزم د فعالیتونو له پراختیا اندېښمن دي او د مخدره موادو قاچاق هم دوی ته لوی سرخوږی جوړ کړی. له دې ډلې عتیق الله مرخیل وویل دغه ناسته له مخدره موادو او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې اغېزمنه ده، خو نوموړي په دې برخه کې پر پاکستان د ډېرو فشارونو په راوړلو ټینګار وکړ.
خبرو نه معلومه سوه د دې ټولو چې دوی پاکستان ته په فشارې سره مطلق ورته ویلي چې پاکستان باید خپلې مبارزې ته زیات دوام ورکړه، ځکه مراکز اصلي هلته دي. ولې تر ډېره مهمه دا ده چې د امریکې او د ناتو فشار زیات مؤثر دی نسبت دې مملکتو ته.
له بلې خوا د پاکستان د پوځ په یوه خبرپاڼه کې د دغه هیواد د لوی درستیز قمر جاوید بجوا چې د کابل په ناسته کې ګډون درلود له قوله راغلي چې پاکستان په خپله خاوره کې د تروریستانو ځالې لمنځه وړي او په دې برخه کې هلې ځلې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت په کراتو ټینګار کړی چې تروریستان په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري او تر هغې چې دا ځالې لمنځه لاړ نه شي په سیمه او افغانستان کې به د تروریزم ګواښ په خپل ځای وي.
په هم په موضوع کې تم کې یو د امنیتي چارو یو شمېر څېړونکي د کابل غونډه مهمه بولي خو ټینګار کوي چې له تروریزم سره د مبارزې خلاره په پاکستان کې د پدیدې د مرکزونو له منځه وړل دي. یو له دغو کارپوهانو هم جنرال عتیق الله امرخیل دی. د ښاغلي امرخیل سره نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې د دې غونډې د اهمیت په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
دغه مملکتونه چې دلته راغونډ شوي او د دې نظامي مشران راغلي دي، د دې نه ډېره زیاته ویره لري چې له افغانستانه تروریزم د دوی خاورې ته داخل نه شي. دا څه و چې د امریکا نماینده هلته و، د نورو مرستو هم دلته و او د پاکستان هم دلته و. ګرد پاکستان نماینده دلته ځان خاپاوه او ویلي چې موږ د تروریزم مرکزونه له پاکستان ویستل حساب کړي دي، تنا په سرحد کې څو پاتې د مقابل کې مبارزه کوو. خو دا دروغ خبره وه. هغه د پاکستان دروغ هم دوی ته معلوم شو او د دې د خپل اندېښنې هم دوی په ډاګه کړې او د پروژه باید د اهمیت وړ دی. دا زیات اهمیت
اوس دا څرګنده شوې چې د تروریزم مرکزونه په پاکستان کې دی. امریکا هم دا ویلي دی په خپ سرګنده او په ډاګه باندې، او ناتو هم او ډیری هیوادونه هم. نو کله چې دغه سی غونډه جوړیږي او د منځنۍ اسیا هیوادونه هم له تروریزم څخه متاثر دي، نو څومره کولای شي دا په یو ډول سره فشار وي په پاکستان او دا پاکستان ته واضح کړي چې ګوندې باید د تروریزم په وړاندې مبارزه جدي کړي؟
ګوري الفاظ نه معلومه سوال خبرو نه معلومه سوال دي ټولو ته دی. پاکستان ته په داګه کوونه ویلي خو په اشاره سره مطلق نه ورته ویلي چې پاکستان باید خپل مبارزه ته زیات دوام ورکړي ځکه مراکز اصلي هلته دي. ولې تدیره مهمه دا ده چې دغه غونډه د امریکا په افتخار باندې جوړه شوې. اوس نو معلومه خبره دا ده چې په ټولو کې د امریکې او د ناتو فشار زیات مؤثر دی نسبت دې مملکتو ته. دوی خپلې اندېښنې لري، درسته دا خبره صحیح ده، ولې هغه فشار چې امریکا واردولی شي بیا دوی غوډي نه شي دونه واردولی. بنان د امریکا او د ناتو فشار په پاکستان باندې او داسې مخامخ هم ورته ویلي دي، نو دا ډېر ګټور ثابتېږي. دا فشارونه باید زیات شي.
نو امرخیل صاحب، د دې لپاره چې له تروریزم سره رښتینې مبارزه وسي په پاکستان کې، د تروریزم ځالې له منځه لاړې سي او مرکزونه یې وتړل سي، او دغه راز د منځنۍ آسیا هیوادونو د اندېښنې چې دي هغه هم په یو ډول سره دغه اندېښنې پای ته ورسیږي، باید څه وسي؟ هم د سیمې په سطحه، هم د نړۍ په سطحه.
دا ډېره مهمه خبره ده. اساسي خبره باید همدلته مطرح شوې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه د دوی او ګډون داسې معنی ورکوي چې د روسیې ګډون ده، ځکه دوی د ورته تاثیر لاندې دي. کله چې د دوی ګډون دلته اوس څه معنا د دې ده چې روسیه هم د دې نه زیات په تشویش کې ده. نو دوی به په یوه خوله په استفا په یوه اتحاد په یوه اتفاق د تروریزم په مقابل کې به مبارزه کوي، او ګډ پاکستان په دې وخت کې له روسیې سره ځان نږدې کړی ده. خو په هر صورت روسیه به د دې ملاتړ د دې نه کوي چې دی د حامد تروریزم وي. خو په هر صورت باندې بهترینه لاره دا ده چې د مرکزو په مقابل کې او دغه مملکتونه هم پاکستان ته په توجه ته چې مرکز په طرف کې ده، او امریکا او ناتو هم خپل فشارونه زیات کړه.
د امنیتي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیلو چې په کابل کې د منځنۍ آسیا د یو شمېر هیوادونو د لوی درسیزانو په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو د پوځي مشرانو د پرونۍ غونډې په اړه یې نظر څرګنداوه. په دې غونډه کې پر دوو موضوعاتو لکه څنګه چې د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي خبرې وشوې، له تروریزم سره د مبارزې او له مخدره موادو سره د مبارزې پر لارو چارو.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو ته ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 ته اوریدل شي. وړاندې اوري چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2013 میلادي کال د پولار موسیقي نړیواله جایزه وګټله. خو اوس به د کابل چاپی خبرونو ته انکتنه وکړو. په کابل کې چاپی خبرونو ته حمید مومن کتنه کړې ده.
د کابل رسپانو د نن ورځې مهم سرلیکونه په پلازمینه کې د سو هیوادونو د امنیتي او دفاعي غونډې اهدافو او له طالبانو سره د افغان چارواکو لیدکاته ته ځانګړې کړې ده. ویسا ورسپانې لیکلې ده چې د دغه امنیتي او دفاعي غونډې هدف تر ډېره له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه ښودل شوې، خو زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. د ورسپانې په وینا غونډه داسې مهال رابلل شوې چې د منځنۍ اسیا هیوادونه او روسیا د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو ډلو زیاتېدونکو فعالیتونو اندېښمن کړي او امریکایي ځواکونه په کراتو د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې په ناغړۍ تورن کړي دي. ورسپانې په غونډه کې د پاکستان د لوی درسیز ګډون ته هم اشاره کړې او لیکلې ده چې جنرال قمر جاوید باجوا داسې محل غونډې ته رابلل شوی چې افغان حکومت تور پورې کړې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې صادق نه دی. خو سرحد ورسپانې بیا تر ډېره په دې غونډه کې د پاکستان د لوی درسیز ګډون ته په اشاره هغو اهدافو ته کتنه کړې چې پاکستان یې په افغانستان او سیمه کې تعقیبوي. ورسپانې لیکلې ده چې جنرال قمر جاوید باجوا داسې مهال کابل ته سفر وکړ چې له ترهګرو نه د ملاتړ په خاطر له افغانستان سیمې او له سیمې ورهاخوا له نورو هیوادونو سره د پاکستان اړیکې په حساس پړاو کې دي. ورسپانې لیکلې ده چې جنرال باجوا ظاهرا په امنیتي او دفاعي غونډه کې د ګډون لپاره راغلی، خو اساسي هدف له موجوده انزوانه د پاکستان ایستل دي او د مسلې ته په پام سره د پاکستان په هیڅ ویژمنه باور نه لري پکار. ملیارمن ورسپانې بیا لیکلی دی چې دا غونډه د امریکایانو په نوښت رابلل شوې وه چې افغان دولت ورته له مخکې نه کوم پروګرام نه درلود. ورسپانې لیکلی دی چې په غونډه کې تر ډېره د پوځي همکاریو او په تېره بیا له ترهګرو ډلو سره په مبارزه کې د همکاریو د زیاتولو په لارو چارو خبرې وشوې. ورسپانې دا هم لیکلی دی چې د ازبکستان او قزاقستان لوی درستیزانو له افغان ولسمشر سره هم ولیدل او له افغانستان سره د پوځي همکاریو د زیاتولو په اړه خبرې وکړې. هیواد دولتي ورسپانې بیا دا غونډه مهمه بللې ده او لیکلې ده چې د غونډې ګډونوالو له ترهګرۍ او نشه توکو د قاچاق د مخنیوي په اړه خبرې وکړې. ورسپانې دا هم لیکلې ده چې د غونډې کوربه د امریکا مرکزي قومندانۍ وه او مسؤلینو ویلې ده چې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د شمېر له کمولو وروسته اوس افغانستان د دوی لپاره مهم ځای دی. ورسپانې لیکلی ده چې په دې غونډه کې چې پکې د 12 هیوادونو لوی درسیزانو ګډون کړی و، د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې لارې چارې هم سنجول شوې دي. له طالبانو سره د افغان چارواکو لید کاته د اسوسییټډ پریس خبري اجانس هغه راپور ده چې د کابل ورسپانو پرې د افغان چارواکو خبرګونونه راغستې دي. ملي ارمان ورسپانې د خپل لومړي په غټ سلیک د اسوسییټډ پریس خبري اجانس هم دې راپور ته ځانګړې کړې چې پکې د ملي امنیت د شورا سلاکار او د ملي امنیت د رئیس او طالبانو ترمنځ لید کاته ته اشاره شوې. ورسپانې وړاندې په اووم مخ کې د راپور جزئیات خپاره کړي، خو په اخر کې د ملي امنیت شورا بیان راغسته چې پکې دا راپور به بنسټه بلل شوی او لیکل شوی دی چې د شورا له ټولو رسنیو وغوښتل چې له داسې به بنسټه راپورونو له خپرولو مخکې باید زیات دقت وکړي. ویسا ورسپانې هم د خپل لومړي مغټ سلیک د اسوسییټډ پریس خبري اجانس هم د راپور ته ځانګړې کړې او د هغې جزئیات خپره کړي دي. ورسپانې وړاندې د همدې راپور په اړه د ځینو کتونکو نظرونه راخستې دي چې ویلې دي د داسې لیدنه کتونو ملاتړ کوي او د ټرمپ اداره د جګړه بمونو له لارې سوله نشي ټینګولی. خو ورسپانې بیا د ملي امنیت د شورا د بیان په حواله لیکلي دي چې دا راپور بې بنسټه دی او افغان حکومت له چا سره داسې خبرې نه کوي چې پایله ونه لري.
ازادي رادیو اوري د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د میلیونی پاڅون نړیواله ورځ نن په کابل کې په یوې غونډه کې ولمانځل شو. د افغان ښځو شبکې لخوا دا غونډه په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د شبکې ویلي چې د ښځو په وړاندې لا هم په لوړه کچه په افغانستان کې تر اوسه تاوتریخوالی موجود دی. نور حال د ناجیه صفوي پر راپور کې اوري.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د میلیونی پاڅون نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د ښځو د حقونو د ملاتړ د یو شمېر ادارو په وینا لا هم په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې موجود دي او ورځ تر بلې ډیریږي. د افغان ښځو شبکې مشرې حسینې صافی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه د یوې جوړې شوې ناستې په څنډه کې رسنیو ته وویل له کمپاین څخه یې هدف دا دی سو په ګډه د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره هلې ځلې وشي.
زموږ دغه قیام د 2013 نه شروع شوی دی چې مونږ په دې هدف یو چې مونږ کولای شو یو ځای سره په اتحاد او همبستګۍ دغه تاوتریخوالی چې په زمونږ په ټولنه کې دی مونږ کولای شو خلاص کړو. دغه قیام زمونږ د دادخایي یو اقدام و. تاوتریخوالی کال په کال که وګورو د کال په کال په حساب سره کال زیات شوی دی. د پروس کال رئیس ته
که څه هم د افغان ښځو شبکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي دقیق شمېرې وړاندې نه کړې، خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال له پیل څخه د تاوتریخوالي 119 قضیه له دوی سره ثبت شوی چې ډیره یې د هیواد په شمال کې پیښ شوی دي. دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې د تخار ولایت په چاب ولسوالۍ کې یوه 22 کلنه ښځه د ناروا جنسي اړیکو په تور د یو شمېر کسانو له لورې په لرګیو ووهل شوه. له دې نږدې دوه کاله وړاندې په غور ولایت کې د رخشانې په نامه یوې نجلۍ له کوره د تېښتې په جرم د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې په یوه صحرایي محکمه کې وژل شوې وه. همداراز څو کاله وړاندې بیا په مرکز کابل کې د فرخوندې په نامه یوه نجلۍ د قرآن کریم د سوځولو په تور په عام محضر کې د لسګونو کسانو لخوا په وهلو ټکولو ووژل شوه او وروسته یې وژل شوي جسد ته ور واچول شو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس شکیلا نظري د چهارشنبې په ورځ په دې غونډه کې وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اړین پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي. موږ ډېره هڅه دا ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاینونه د هیواد په لرو پرتو سیمو کې چېرته چې ډېره اړتیا ده پلي کړو. زه د ښځو چارو وزارت د یوې مسؤلې په توګه ژمنه کوم چې د ښځو د ژوند ښه کېدو او له تاوتریخوالي مخنیوي لپاره به اړین ګامونه اخلو. ناموسي وژنې، جنسي تېري، له وخته مخکې ودونه، وهل، ډبول، بېوزلي، په بدو کې د نجونو ورکول او بد رد ویل د تاوتریخوالي هغه موارد دي چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت په وینا افغان مېرمنې ورسره مخ دي. د افغان ښځو شبکې او د افغانستان د ښځو چارو وزارت د غشان له دیني عالمانو او د جماعتونو له ملا امامانو غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په جماعتونو کې خلکو ته تبلیغ وکړي.
دا د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د ارکستر یو پارچه ده. هغه انسټیټیوټ چې د 2013 د روان میلادي کال د پولار موسیقي نړیواله جایزه وګټله. دغه جایزه به د جون په 14 د سویډن په پلازمینه سټاکهلم کې د موسیقي په یو لوی جشن کې د سویډن د پاچا کارل ګوستاف 14 لخوا د دغه انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد ناصر اثر مسته ورکړل شي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ او د میتالیکا په نوم د موسیقي امریکایي هنري ډلې دغه جایزه چې هر یو ته 1,000,000 سویډني کرونا چې 125,000 ډالر کېږي هم شامل دي ورکول کېږي. ښاغلی اثر مسته د موسیقي دغه انسټیټیوټ په 2010 میلادي کال کې تاسیس کړی. څو شیبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ډېر د خوښۍ احساس کوي چې دغه نړیوال جایزې د ګټلو ویاړ ور په برخه شوی دی.
ما ته د افتخار ځای ده چې دا جایزه افغانستان ته د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ ته او ما ته ورکړل شوی ده.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ارکستر چې په هیواد کې د لومړي ځل لپاره له خزینه جوړ شوی، په کې دواړو افغاني اصلي او لویدیځي موسیقي تدریس کیږي. دغه ارکستر تیر کال د سویس د داوس ښار په نړیوال اقتصادي غونډه کې ګډون کړی او د نړیوالو پام یې ډیر ځانته جلب کړ. د پولار موسیقي د جایزې د تنظیم د چارو مشر ماریا لیدن په یو بیان کې وویل، موږ په دې باور یو چې دواړه ګټونکي که څه هم د نړۍ له دوو مختلفو برخو راځي، د پولار موسیقي د جایزې د اهدافو ښه ممثلین دي. دغه جایزه هنرمندان او د موسیقي ډلو ته په دې خاطر ورکول شوی چې په موسیقي سره د خلکو ژوند بدل کړی دی. میرمن لیدن ویلي، میتالیکا په نړۍ کې د راک موسیقي د میلیونونو مینوالو د خوښي وړ ډله ده او ښاغلی سرمست او د موسیقي انسټیټیوټ هم په خپل فعالیت سره د ماشومانو په ژوند کې د موسیقي قدرت او خوښي بیرته اعاده کړې ده. د پولار موزیک د جایزې اساس په 1999 کال کې د سټیګ اندرسن لخوا چې د سویډنۍ د پاپ سندرغاړو د ډلې ابا مسؤل تنظیمونکی وي ښودل شوی او هر کال دو کاندیدانو ته ورکول کیږي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې هم د زلد جرګې تاریخي، ولسی او فولکلوریک ارزښت کتنه شوې. بل د اساسي بشري حقوقو له پروګرام سره په ګډه درته خبرو. خو اوس په اسمت سروان ته غوښ شو چې په امریکا کې یو سخته تخته جوړه شوې ده.
په امریکا کې څېړونکو داسې لرګینه دړه جوړه کړه چې تر پولادو لس برابر کلکه ده. د متحدو ایالاتونو د مریلند پوهنتون څېړونکو د یوې کلکې مادې د جوړولو لپاره لرګو ته پناه یووړه او دا تخته یې جوړه کړه. څېړونکي د کلکو وسایلو د جوړولو لپاره د ټیټانیم له الیاژونو او یا د اوسپنیزو موادو له ترکیبولو کار اخلي، خو اوسپنیز ترکیبونه ډېر درانه وي. دوی لرګي دومره زیات سره وکوټل چې دا ډول دړه یې ورڅخه جوړه کړه چې تر پولادو لس برابره کلکه ده. د مریلند پوهنتون څېړونکي وایي چې لرګي ډېر په درد خوري او دوی هیله لري چې تر دې به هم کلکې دړې جوړې کړي. څېړونکو په وروستیو کلونو کې له لرګیو او پاڼو شفاف لرګي د اوبو فلټرونه او سوډیم یونی بیټري هم جوړې کړي دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونې په دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دلته خبرو. خو اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکي دي. فریبا ظاهر ته به وښو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د امریکا د ملي استخباراتو مشر وایي ارزونه یې دا ده چې په پاکستان کې میشتي یاغي ډلې لا هم په پاکستان کې د خپل خوندي پناه ځایونو څخه په استفادې په افغانستان او هند او په دغو هیوادونو کې د امریکا پر ګټو بریدونو ته دوام ورکوي. جان کورتس چې د سې‌شنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې ته د نړیوالو امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کولې، وویل چې کابل د طالبانو په مشرۍ د بغاوت فشارونه ګالي چې په دې ښار کې اورستي بریدونه یوه نښه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي چې په حمل میاشت کې به د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر پیل شي. یو افغاني ولس امریکایي چې په 2014 کال کې په نیویارک ښار کې د بمونو په ایښودلو تورن شوی او په ابدي بند محکوم شو. د نیویارک د منهاتن سیمې فدرالي محکمې تیره ورځ احمد خان رحیمي په هغه چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړ چې په دې سیمه کې یې دېرش تنه ټپیان کړي وو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2013 کال لپاره د پولار معتبره جایزه وګټله. دغه جایزه هر کال د پولر میوزیک پرایز په نوم د سویډن له لوري ورکول کیږي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو د کوټي په ښار کې څلور ملیشه ځواکونه داس محل په ډز وژلې چې هغوی نن سهار په ګزمه بوختول. پاکستانی طالبانو ته د بریټ مسولیت منلی دی او د بشري حقوقو دولسو سازمانونو د ازبکستان له حکومت څخه غوښتي چې یو خبريال او نور هغه کسان له زندانه راخوشي کړي چې وایي د بیان ازادي له حق څخه یوازې په مسالمت عامیزه ډول استفاده کړې ده.
او اوسم یوسف خان زدران ته خوښ شي سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. افغانستان له زیمبابوې سره د روانو یو ورځنیو نړیوالو سیالیو جام ګټلو ته نږدې شو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د روان سریز دریمه لوبه پرون په لوړ توپیر افغان لوبډلې وګټله او له دې سره د دریو تر سره شویو لوبو څخه دوه په خپل نوم کړې. دا لوبه چې د سې شنبې په ورځ په شارجه کې ترسره شوه لومړی توپ وهنه زیمبابوې وکړه او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 145 منډې جوړې کړې. افغان لوبغاړو هر یو راشد خان ارمان د سیال لوبډلې 15 او مجیب زدران درې لوبغاړي وسوځول. افغانستان در احمد شاه او ناصر جمال د 500 په مټ لوبه د شپږو وکټو په توپیر په داس حال کې وګټله چې د لوبې 115 درش توپونه پاتې وو. کله د غوښالیو څلورمه لوبه چې دراتونکې جمعه پورس تر سره کیږي هم افغانستان وګټي، نو سریز د افغانستان په نوم کیږي. د افغانستان د اولمپیک اړوند د بیلابیلو فدراسیونونو د ریاستونو لپاره انتخابات روان دي. د اولمپیک د ملي کمیټې وایان منور شاهزاد نن ازادي راډیو ته وویل د شپې تو فدراسیونونو د ریاست لپاره انتخابات د تیرو دوونه یو رئیس پیل او تر دې دمه د 15 فدراسیونونو رئیسان ټاکل شوی دي. په دغه انتخاباتو کې د اولمپیک د ملي کمیټې ولایتي استازي د هر فدراسیون دوه دوه لوبغاړي او یو وروزون کې د رائے ورکولو حق لري. کاغلی شاهزاد وایي دا انتخابات د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې ریاست د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او لوی څارنوالۍ لخوا ترسره کیږي. د تحصیل ورزش او روښانه راتلونکي تر شعار لاندې په کابل کې د پیل شوو فوټسال سیالیو په 15 ورځ امید اتحاد لوبډلې د کابل ځوانانو لوبډلې ته 12-0 او د هندوکش لوبډلې د خیرخانه استقلال لوبډلې ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د تیرې اونۍ راهیسې د 12-14 کلنو تنګي ځوانانو ترمنځ په دوه ګروپونو کې پیل شوې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د کابل شپاړس لوبډلې ګډون لري چې 15 ورځې به دوام وکړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی شئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تعلیم او تربیه د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک میسون د کابل د سیمایز دفتر د امبوتس مند څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاست.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه ونی کې هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه ګروال صاحب. کابریدونکو ته د ماشومانو د شوونی او روزنی د حق په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې د ماشومانو د روزنی او شوونی حق د ماشومانو له اساسي او بشري حقونو نه شمیرل کیږي، او دوی حق لري چې په هر ټولنه کې ژوند کوي له دې حق نه مستفید شي او برخمن شي له دې حق نه، ځکه چې دا حق د ټولنې د آبادۍ اساسي او بنیادی خښتونه شمیرل کیږي. باید وایو چې نه تنها صرف ښوونه او روزنه ډیره زیاته مهمه ده، بلکې باید سالمه ښوونه او روزنه موږ په خپل ټولنه کې ولرو، ځکه چې سالمه روزنه او ټولنه د په هر ټولنه کې د تلپاتې توسیع د اساسي معیارونو څخه شمیرل کیږي، او دا یو ډیر مستقیم ارتباط لري د افرادو د ژوند د لوړتیا او د هغوی د ژوند د لوړتیا د کچې سره. یعنی په هر څومره چې موږ ښوونه او روزنه معیاري وي په یو ټولنه کې، په هغه همغه اساس هغه ټولنه ډېر زیات پیشرفت کوي سي په خپل ټولو چارو کې. یعنی د هغې ټولنې هغه افراد د ژوند په ټولو چارو کې کوي سي چې پیشرفت ولري، او برعکس که زموږ روزنه او ښوونه سالمه او معیاري نه وي، د هغه جامعه په همغه کچه باندې پسرفته کیږي او د مخ پر شا باندې ځي.
ګروال صاحب، په دې وروستۍ کې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر څه ډول روان دی؟
باید وایو چې د ښوونې او روزنې بهیر په افغانستان کې په دې وروستیو کې لنیکه مرغه ډیر ښه شوی دی. یعنی اوس زموږ اکثریت ډیری ماشومان کوي چې مکتبونو ته ولاړ سي، او زموږ اکثریت مکتبونه معیاري تعمیرونه لري چې ماشومان په اسانه توګه کوی سي چې په هغه کې خپل درسونه ووایي. اما د هغې ترڅنګ باندې بعضې مشکلات هم زموږ مکتبونه لري، چې مثلا زموږ مکتبونو کې معیاري او ستاندرد کتابونه او درسي مواد اوس هم نشته دي. اکثریت مکتبونو کې د څښاک صحي اوبونه پیدا کیږي، یا هم اکثریتو مکتبونو کې ماشومان تشنابونو ته لاسرسی نه لري، او یا هم دا چې د ماشومانو صحي حالت ته ډېر زیات توجه نه کیږي، رواني او فزیکي حالت ته توجه نه کیږي. یعنی په هر صنف کې مثلا که موږ په نظر کې ونیسو، شاګردان دومره زیات وي چې استادان نسي کوی په اسانه توګه ټولو ماشومانو وضعیت ته لاسرسی پیدا کړي، او د هغوی مشکلات واوري، او د هغوی د مشکلاتو د حل لپاره لارې چارې پیدا کړي. چې دغه اساسي مشکلات زموږ مکتبونو کې او زموږ د ښوونې او روزنې په بهیر کې اوس هم وجود لري. او بل اساسي مشکل یې دا ده چې اکثریت د نامنی په اساس باندې ورځ په ورځ د ماشومانو لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته کمیږي، چې دا هم یو اساسي مشکل ګڼل کیږي.
ډیره مننه ګروال صاحب. دا محل څومره افغان ماشومان ښوونځي ته لاسرسی لري او څومره لاسرسی نه لري؟
باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو تحقیق په اساس باندې چې په 1994 او 1995 کال کې ترسره شوی دی، اته د شپږ د ماشومان مکتبونو ته د تلو لاسرسی نه لري اوس هم لبندې منغه، چې له دې اته د شپږ د نه اکثریت انجینی دي. یعنی اوس هم په عمومه توګه باندې ماشومان ډېر کم لاسرسی لري د ښوونې او روزنې حق ته، اما بیا په خاصه توګه باندې انجینی له دې حق نه په غټه کچه باندې یا په ډېرې کچه باندې محروم دي.
اګروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له هم ګڼ شمېر ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. ماشومانو ته د ښوونځیو نه لاسرسی یا نه تک پر ټولنه باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایم چې بلا شکه بې سوادي په هر ټولنه کې د ټولنې ټول افراد ته یو ډیر اساسي ګواښ بلل کیږي، بیا په خاصه توګه ماشومان ته یو اساسي ګواښ بلل کیږي. لکه څنګه چې موږ وایو، هغه ماشومان چې نن خپل اولادونو سره په بده رویه باندې رفتار کوي، هغه هغه ماشومان دي چې د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې له حق نه محروم شوي وو په خپل وخت کې، او بیا هم د ماشومانو نه لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته ډیر زیات اساسي مشکلات ماشومانو ته منځته راوړي چې هغه د دوی په نننی ژوند او هم په راتلونکي ژوند باندې ډیر زیات بد اغیز لري. د نمونې په توګه زه کوای سم ووایم چې اکثریت ماشومان چې ښوونې او روزنې حق ته لاسرسی نه لري یا هم د قاچاقبرانو له ټولنو سره یو ځای کېږي یا هم له هغو نه مافیایي بانډونو سره یو ځای کېږي چې دا د دوی په راتلونکي باندې ډېر منفي اغیزه لري، او یا هم یو ډېر اساسي او منفي اغیزه دا ده چې دوی د نظامي صفوفو سره یو ځای کېږي، یعنی پرته له دې چې دوی قانوني سنونه خپل پر کې نظامي صفوفو سره یو ځای کېږي. لکه څنګه چې مونږ یو سروې چې کمیسیون کړی وله چې له 5200 ماشومو سره چیرته چې مصاحبه شوې وله د 5200 ماشومانونه 50 داسې ماشومان وو چې هغه نظامي صفوفو چې هغوی په نظامي صفوفو کې کار کول، چې له دې جملې نه 30% د هغوی نه د فامیلي فشار په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي وو، 10% د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي وو، 14% د کارموندنې په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي وو، او اکثریت په دې کې دغه اکثریت چې مونږ په دې اړه بحث وکړو نیمایي په رسمي توګه د دولتي نهادو لخوا نه موظف شوي وو او ګمارل شوي وو، اکثریت یې د خصوصي افرادو لخوا مسله شوي وو، او اکثریت حتی نه پوهېدل چې دوی ته سلا چا په لاس کې ورکړې ده چې دوی په جنګو کې داخل شي، چې دا هغه ناوړه اغیزې دي چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې حق ته نه لاسرسی رامنځته کوي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې سمون په زمګه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا کړم په لاڅه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی
چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې شوونځي ته د ماشومانو د نه لاسرسي عوامل څه دي؟
باید وایو چې د ماشومانو د نه لاسرسي اساسي عوامل شوونځي ته دوه عوامل دي. اول دا چې نامني یو ډېر لوی او اساسي عامل شمیرل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې چې امنیت نشته دي هغه ته مکتبونه اکثرا تړل شوي دي، او د هغه ماشومان هیڅ خوانی تا او یا روزانی تا او یا هم خوانزوی تا دتلالو لسرسی نلری. او دو هم اساسی عملی فقر او اقتصادی مشکلات دی، چی اکثریت ما شومان دا اقتصادی مشکلاتو پا اساس بانی نسی کوای چی مکتبونو تلارسی، یعنی اکثریت ما شومان یا هم مجبور دی چی کارو کری یا هم اقتصادی مشکلاتی دیر زیادی چی دوی نسی کوای دا دوی فامیلونا نسی کوای دا دوی خوانا او روزانا حمایت کری، او یا هم مخکې له وخته ودونه دي چې دا اکثر د دې سبب کیږي چې دوی ونسی کوي چې خپل تعلیم تربیه ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه خصوصا د ماشومان په اړه څه ویل شوی دی؟
باید وایو چې په اول په ملي قوانینو کې که موږ اشاره ورته وکړو، د افغانستان د اساسي قانون 23 ماده په دې اړه وایي چې تعلیم او تربیه د افغانستان د اتباعو حق دی، او دولت ملزم ده چې ټول اتباعو ته د لسانس تر دورې پوري په تعلیمي موسسو کې د په وړیا توګه د تعلیم تربیه د حق تعلیم تربیه حق مساعد کړي، او نو د دې په اساس باندې دولت مکلف ده چې ماشومانو ته د ښوونې او روزنې د حق څخه مستفیدو هغه زمينه برابر کړي. او د افغانستان د اساسي قانون 23 ماده بیا هم صراحت لري او وایي چې د ماشومانو اجباري کار منع دی په افغانستان کې، یعنی هیڅ څوک نشي کوي چې ماشومان دې ته اړ کړي او مجبور کړي چې په تحمیلي توګه باندې کارونه وکړي او د غیب ځای باندې باید ماشومان ښوونځیو ته ولاړ سي او درس وایي. او په همدې توګه د افغانستان د اساسي قانون 45مه ماده وایي د فامیلونو د حمایت په اړه باندې صراحت لري، یعنی دا چې باید فامیلونه تر دې حده حمایت سي چې هغه وکوای سي چې ښه او سالم ماشومان ټولنې ته وړاندې کړي. او په نړیوال معیارونو کې که موږ په نظر کې ونیسو د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په 4مه ماده کې او په 13 بند کې راغلی دی چې ټول ماشومان حق لري چې په وړیا توګه له تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه د ماشومانو د سالمې تعلیم او تربیې معیارونه څه دي که په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ؟
ماشومانو د سالمې تعلیم تربیې معیارو په هکله که مونږ وایو، چې سالمه تعلیم تربیه هغه تعلیم تربیه ده چې له انسانانو نه یو سالم شخصیت منځته راوړي، یعنی په هر انسان کې د هغه په وجود کې هغه سالم شخصیت چې ده هغه وروزوي، او هر انسان کې او هر انسان ته دا توانایي ورکړي چې هغه هم خپل ځان ته احترام وکړي او هم خپل نورو ته په ټولنه کې احترام وکړي، هم خپل ځان سره مینه ولري او هم نورو انسانانو سره په ټولنه کې مینه ولري او صلح دوسته انسانانو اوسیږي. یعنی هغه تعلیم و تربیه یا هغه ښوونه او روزنه چې ماشومان له بدې لارې نه منع کړي او هغوی نه نیک انسانان او داسې انسانان منځته راوړي چې هغه د ټولنې په درد وخوړل سي، هغې ته موږ کوای سو چې معیاري تعلیم و تربیه ووایي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. اوریدونکو، تاسو به د جرګې لنوم سره حتمی آشنا یاست. په جرګې به مو خپل فیصله کړی وي یا به مو هم پکې ګډون کړی وي او یا به خپل د جرګې غړی پاتې شوی یاست، خو د جرګې د تاریخ او ارزښت په اړه به مو ډیر کم فکر کړی وي. موږ په نننۍ خبرونه کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې پر ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت غږېدلی یو. راځئ وګمې جبر خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، جرګه د هغه ټولي نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونې برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابو سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پریښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تا تعامل په اړه باندې مشوره وکړه. د صحابه او مشوره یې منلی. همداسې خندق په غزا کې د صحابه او سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد وایي چې په افغاني ټولنه کې د جرګې د رامنځته کېدا کوم ځانګړی تاریخ نشي ټاکل کېدی، خو د جرګې تاریخ ډیر لرغونی دی.
لکه څنګه چې پښتني ټولنه دغسې کلتوري ارزښتونه لري او د تاریخ پورې قید نه دي، دغسې جرګه هم یو داسې اصل دی چې د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې پښتنو د دغه اصل نه ګټه اخیستې ده او خپلې ستونزې پې اواری کړي دي. جرګه یو هغه اصل دی چې نن سبا په ماډرن شکل کې مونږ ورته پارلمان رایستلې دی، خو جرګه تر هغه ځکه زه ښه ګڼم چې زموږ په پارلمان باندې ډیر مصرف کیږي، خو په جرګه باندې هغومره مصرف نه کیږي، ځکه چې جرګه مثلا د ضرورت په وخت کې رابلل کیږي. روزانه ورته داسې حاضري نه وي. په درې میاشتو کې، په شپږ میاشتو کې، حتی په کال کې چې کله د یوې مهمې مسلې دپاره پریکړه کیږي نو جرګه ورته رابلل کیږي. نو جرګه زموږ د کلتور داسې یوه برخه ده چې که چرته ونه پالل شي او وسړیږي نو فکر وکړه چې زموږ ټولنه به شړېدلې وي.
دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکی حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سروکار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو راپدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې، هغه وطن کې به سهول هي، هغه وطن کې به امني. په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي، هلته به امني. څه جرګه نه یې دا خسي ګډوډي دی. په لپس دراو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په دې قتل په مسلو هم کړی دی، په دوه قومونو سره جنگونه کړی دي، د دوه کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و، چې هغه ظالم نن هم نسته. دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې یوه لور به دغه درته ورکړي او دغه به غته ورکړي. مال دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مو خوړم ګس کزو. د ولس منګیري عوام چې څه ویلې دلته معلوماته پس لږه موږ دا پریکړه کوو. نو جرګه مار کدی پریکړه سره جرګه کې هغه باید مظلوم طرفداري نه د ظالم حق معلوم نه کغه جرګه مار نه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وای چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه ده نو ما وړه وای.
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنۍ یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخ ته راشي یا جنگ وشي یا په بل کوم څه مسلې چې خفګان ته خبره سره ورسیږي نو بیا د کلی مشران سپینګيري هغه په دې خاطر باندې چې دغه ستونزه مخه ونیسي او د ستونزه نورم غټه نشي هغه جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلی مسایل ډیر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنۍ خوري په همدې باندې سره ستونزه پیدا کیږي. او اکثریت کلی داسې دي چې هلته دوی ترو نظام سره اوسیږي نو اتمن ترو نظام په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډیر وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثره شخړې پیخیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او خره رم دغه د شي مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کم یو چې ملامت ای مرامت ته ملامت وای او کم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت وبله خره او فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کیږي، لا زیات ستونزې مخه نیسي.
د دې په خبره چې جرګه ډیره خېګن لري خو وخت نا وخت ستونزې هم پیښولې شي. دا چې جرګولې ناکامیږي او څه زیان لري ساپه زیاتوي.
یو ځین وخت داسې وي چې جرګه ناکام شي نه یو طرف یې ونه مني، ځکه معمولا کم سړی چې جرګه دغه په زیان منوي هغه کوشش کوي چې ځان د جرګې د خلکو نه وباسي او یا جرګې ته غاړه کښېنه دي. کله مالي مسله وي، مالي شخړه وي، نو بیا د دواړو جانبونه دوی مچلغه اخلي، یو څه مقدار پیسې ته اخلي. که چیرې یو جانب جرګه ونه مني نو د جرګې کوم کسان چې دي هغوی د صلاحیت لري هغه بل جانب ته چې متضرر دی یا نقصان ته رسېدل دی د همدغه پیسو نه دغه مشکل حل کوي. فرض که چیرې مشکل جنجال په یو لک افغانی باندې وي، نو د دوی نه دواړه جانب باندې یو نیم لکه افغانۍ اخلي امانت په شکل باندې یا د مشرقي په نوم باندې. دا د دوی سره کله چې جرګه فیصله وکړي په 50,000 باندې یا په 1,00,000 افغانۍ باندې، نو دغه یو نیم لکه افغانۍ چې د کم کس ناغستی دا اخلي، دغه کم سره چې متضرر دی د خپل حق ورکوي. جرګه کامله صلاحیت لري.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم د یوې جرګې پر بنسټ شوې ده، او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې خي بیلګې ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي. ملک بادام ابراهیم خیل چې وخت نا وخت جرګې کوي وایي چې جرګې د ستونزو د حل غوره لار ده. نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړې ده.
ما خو ډېرو جرګو غړي ټوب کړی ده، تقریبا تر مشورتي جرګې پورې دولت هم غوښتي د خپل ولایت په نمایندګۍ باندې، او موږ خو چې کومه مسله په قانوني مکتب کې چې موږ اکثره زیاتې د جرګو لار حل کوو.
تخپل کله چې راتوې څومره جرګو کې به دې ګډون کړی؟
په حساب نه راته معلومیږي، خو همیشه هم خلک جرګو ته غواړي. دا اوس هم دوه جرګو ته چې هغه ته د مړې جرګې دې ته دعوت کړي.
د دې چې یوې جرګې کې سره ته وکړه چې ګډون دې پکې کړی او هغه مسله جنجالي سي وي په ځای دې چې حل سي.
چې کومه موضوع کې ګډون کړی ده تر اوسه هم پرې کنه ده تر اوسه جنجالي سي وي، او دې ختم را کش کړی ده چې د جنجال یو بس. ځکه خو څوک غواړي دې د پاره غواړي چې هغه موضوع ورته حل کړي. کوچان خو داسې اصول لري چې غاښونه پور لري پخوا به خلکو ښځې کې ورکولي، هلته د غاښو د ماتېدو سولې ته تللي، خو بالاخره د الله په توکل باندې دغه شوي دي، حل شوي دي. وو موږ دواړه جانبانو نه مچلګا ورته وایي، پیسې تې اخلو. مثال موضوع ته ګورو، غاټه نه ډېرې او وړې نه کمې، هغه پیسې تې اخلو. بیا دوی خطونه لیکو، ګوتې پې لګوو جانبانو، بیا موږ ورته وایي چې توی وړی واک داسې واک موږ فیصله وکړله، او ار جانبونه منه لاغه مچلګه لاړه ده. بیا یو خط چې لیکو چې دا دولت ته او خلکو ته او قام ته دا ملامت.
کله تاسو جرګه کې ګډون کوئ فائدہ لري څه ده پدې کې؟
فائدہ خو موږ شخصي فائدہ پکې نست.
نو بیا ولې ګډون کې؟
خو بس خلک هم غواړي نو د دوه مسلمانانو مات کې یو د فیصله وکړي، دا مې ودی اچرته.
یعنی وړي وایس دا یو مانوي ګټه ده او خوي ګټه ده.
آی خیر شه، و نور کو موږ چانه نه پیسې غواړو، نه پیسې راکې، نه دا تقاضا ته لږ. بس څوک کومه ځای پیژني اغه راته ټلیفون کوي، یا راځي راځي، یا موټر راولي ولي مالته ان دلا ان رسول مجا فیصله.
بیا څنګه اغه چب فیصله کوي او فیصله نه خوشاله ای؟ بیا سوغات د سلونګي کالی کوم څه درته اخلي؟
سوغات فلایده ده غره، او نور موږ کوم دغه نه لرو چې سوغات خو داسې ده چې یو سړی به وسړی ته تحفه ورکي، یو لونګي به ورکي، یو جوړه کالی به ورته کوي، یو چپن به ورته دا سوغات، او موږ دغه نه تلرو، موږ خیشات نه تلرو.
خواهش خو نه لري کوم چا درته اخیستي کنه؟
طبعا.
بیا څنګه چې ښه شاید درته اخلي که بیکاره مخه
کالی او لونګي د موږ خو دغه سوغات نور خو موږ کوم موټر نه لري، ونه سوغات به ځای واغ.
د بوتخاک اوسیدونکو نصر الله بیا وایي چې یو شمیر جرګي بیا د شخصي علایقو پر بنسټ کیږي، او دا ډول جرګي ګڼ تاوانونه لري. نوموړی د خپلې مسلې کیسه داسې کوي.
جرګي حکومتي جرګي ستړې کړې، خود شي جرګي مرغلې دي چې مثال یو په دوچن باندې فیصله هم ربه نسوي دي، او په نچ شي باندې یو ری اول مذکر ربه نه خرڅ کړله، پس رغنه بیرته بیا ربه نه راغی، اما په مځکی قبضه ولا ګول سپنګیر راغله، سپنګیر دوی استعمال کړ افغاني ربه نه کې کو دي. اوچ پوچ کو مثال په کور کې ما تقریبا ټوټه در 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 افغاني دارلې، در 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 افغاني ما دارلې، دوی استعمال کړ افغاني په ما باندې سپنګیر مثال د خوره پوریا جرګه کې کو ده. ایا مثال د دې خلاصې دول لار ده؟ نن هم مسلم دما په دزله باندې دومره درد ده سیلاندازي نه ډیر مزات، تر دې نه علاوه تر مصر مسل دومره تیرځ یته سوي په تقریبا نه میمشت کې زتر پاکستان راغله یم، سی کزو د تونس نور تی سابېږي هم نه. یو خبر خو نه ده نه دوه دی، زه په دې خپې ګم سی په داخل افغانستان کې سی جرګې ته ملا وتل په جلګې کې توان کېږي فائدہ من کېږي کنه. دا یو څه فیصله بدل کوي سی پیږي کې به تاواني دی، غریب سړی لپاره دی، مالدار لپاره نه، مثال دی زوروا کې لپاره نه، مات خو لا کې خوندور ښکاریږي.
د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینوار وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لاره حل کړي.
اصلا جرګا په پښتو کې او تجربه ویل کې په اسلامي تعلیماتو کې اوس دکړو کې د دې صلح ویل کې د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعی مدعله دي ته واداره کوي، دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي، باید هغه ور باندې جاری سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دي ته تشویقوي، دي ته واداره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکوي، خپل منځ کې جرګه وکوي، سپینګیری او مشران مخاور خلک.
درنو اوریدونکو، داو د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي azadiradio.com. او کچری غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو وی، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
شنبه ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ووینئ. ازادي رادیو.com